دا مشال رادیو یو بل خبرونه درته بیا هم زه حسیبه شهید وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تاسو درې اونې زی خبرونه د سندرو عمل د پیغلو ځان نوغک او د غرض اتلان اونیز پروګرام اوري چې د پښتنو د بل نومیلی اتل ایمل خان باندې پکې خبري اترې شوې دي. خو مخکې تر هڅه د دې سات خبرونه اورو. د دې سات خبرونه درته مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشه اول د مشال خبرونو سره ټکی. د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي. امریکا یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی دی چې په خپل خوره دي د ترهګرو شبکو په ضد اقدامات وکړي. او د افغانستان په غزنی ولایت کې یو کونډه او د هغې پیغله لور په ډزو وژل شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان وزیر اعظمان ویلي دي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي. دوی دا خبرې د جنوبي آسیایي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم سارک پر روانه غونډه کې د برخه اخیستو پر مهال په یو ملاقات کې وکړې. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دغه موقع وویل
مونږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړ کې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاري ساتلی شي. مونږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امنه حل غواړو. په موجوده وخت کې دواړو ملکونه د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان اولس مستقبل هم د یو بل سره تړلی شوی دی.
د دین وړاندې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویل چې سارک کې شامل ټول هیوادونه د ترهګرۍ لپاره په ګډه اقدام وکړي. دوی زیاته کړه چې هندي سیال سره د کشمیر سرکریک او د اوبو په مسله خبرې شوې دي. د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په 2008 کال کې د ممبئی له بریدونو وروسته ودرېدلې وه. د دې بریدونو پړه هند په پاکستان کې په میشتو وسلوالو ډلو اچولې وه. امریکا یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې په خپل خوره دي د ترهګرو شبکو په ضد جدي اقدام وکړي، ځکه چې دغه ډلې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د سویلي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر رابرټ بلیک یو هندي ټلویزیون ENI سره په مرکه کې وویل
The United States has been very clear that there should be progress on all the terrorist groups.
د امریکا د ریس ډیر سرګند یو غدا چې په پاکستان کې د وجود لرونکو تر هغرو ډلو پر ضد عملیات باید پر مخ لاړ شي، په شمول د لشکری طیبه. او ځکه نو دا ډیر مهم دی چې پاکستان د پخاورا د کیدونکو واړه تر هغریزا کړنو غم خوري او دغه زمنګ واضح او ټینګ پیغام دی.
بلخو یو امریکایي عسکر خپل پوځیان د دریو افغانانو د حلالولو د حسولو لوجي د وجلو په جرم کې مجرم ګرځول شوی دی. امریکایي پوځي سارجنټ کلیمنت ګیبس ته یو پوځي عدالت د عمر قید سزا واوروله. نوموړي د هغه 15 امریکایي پوځیانو څخه تر ټولو لوړ رتبه افسر و چې د 2010 کال په لومړیو کې پرې په کندهار کې د غزمی پر مهال د تشلاسو افغانانو د وجلو تورونه وو. د امریکایي پوځ یو سرکاري وکیل ویلي چې د ګیبس په مشرۍ د پوځ یونټ په اړه له تحقیقاتو څخه پراخه سرغړونې سرګندې شوې دي او دا پوځي ډله له کنټروله بهر وه. د افغانستان د غزنی ولایت د پولیسو مشر زلاور زاهد وایي چې نن دغه ولایت یو کونډه او د هغې پیغله لور نامعلومه وسلوالو په ډزو وجله. ښاغلي زاهد وایي چې وجونکو دغه مور او لور د اخلاقو نه پرېوتو کړنو باندې تورنه کړې وه او وې وجله. ښاغلي زاهد د رسنو هغه راپورونه چې ګوندې دغه مور او لور اول سنګسار شوي وو ناسم وبلل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس د ښځو حقونه تر ډېره حده خوندي دي، خو بیا هم د دغه هېواد په شرقي او هغه سیمو کې چې اسلامي تندروي پکې زیات دي د ښځو په ضد د تشدد پیښې ورځ په ورځ رامنځته کیږي. د افغانستان د پکتیا ولایت د چمکنو پر ولسوالۍ تیر مازیګر شوي برید کې درې پولیسو او 15 برید کوونکي وژل شول. د پکتیا ولایت د امنیه قماندان عبدالغفار صافي مشال لیډو ته وویل چې برید په داسې حال کې وشو چې هلته پولیسوالۍ کې د قومي مشرانو غونډه روانه وه. هغه زیاته کړه چې یو برید کوونکي د ولسوالۍ د نظامي قراول په پوسته کې ځان والوزوه او دوه نورو د ودانۍ دننه ځانونه وچول. جنرال صافي وایي چې په دې نښته کې درې پولیس هم وژل شوي او د چمکنو ولسوالۍ امنیه قماندان له یو بل پولیس سره ټپي شوی دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دغې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د ایران اټومي بټو په ضد پوځي کاروایی به د سیمې لپاره داسې نتیجې رابرسیره کړي چې تمه به یې نه کیږي او کیدای شي چې د ایران د اټومي پروګرام ودرولو کې ناکامه شي. د ایران په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پنیتا وویل چې امریکا په ډاګه دا خبره څرګنده کړې چې د ایران اټومي صلاحیت ترلاسه کول د قبولولو وړ نه دي، خو دوی زیاته کړه د پوځي عملیاتو پر نتیجو ډېر زیات غور پکار دی. د پنیتا لخوا بیان په داسې حال کې راغلی چې د زیارت په ورځ د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنهای ویلی وو چې د ایران او د اسرائیل لخوا د اټومي بټو تباه کولو لپاره د پوځي کاروایی به سخت ځواب ورکولی شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه تاوتریخوالی د نهه په ورځ هغه وخت یاد شو کله چې د اټومي توانایي نړیوالې ادارې په یو راپور کې تجویز کړی وو چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. بیا ایران په دې خبره زور راوړي چې د دوی اټومي پروګرام د پرام له مقاصدو لپاره دی. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرز خبرداری ورکړی وو چې پر ایران د برید امکانات ډیر دي. او وروسته خبر ده چې امریکا د اروپایي او ایشیایي هیوادونو په مشرانو غږ کړی چې د نړیوال اقتصاد د ودې بحالولو لپاره نور ګامونه پورته کړي او د یورپ د پورونو بحران نور هیوادونو ته غځول کنټرول کړي. د امریکا د خزانې سکرتر ټیم ګاټنر وایي باید یورپ ته یو قوي پلان سره راشي، خو د ایشیا هیوادونه په ښه حالت کې دي چې اقتصادي ودې لپاره نور ګامونه پورته کړي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس هم لکه څنګه چې مو تاسو ته وویل د سندرو امیل اونیزه خبرونه لرو. د سندرو امیل چې د بلوچستان په فولکلوریک موسیقي باندې سرخی هارون بچا درته وړاندې کوي.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو د مشال ریډیو د سندرو امیل کې زما هارون بچا سلامونه او نیکی هیلې واخلی. مینوالو د بلوچستان د پښتنو سیمو د اوسیدونکو په حق لا ویل کیږي چې په موسیقۍ ډیر مین خلک دي او د خپل مینناکو جذبو او د خوښیو د اظهار لپاره یې لمدوره حصے د اتن له ځانګړو نغمو او اندازونو کار اغېسته دي. د موسیقۍ استادان بیا دغه سیمو د هوا صفت کوي چې وایي په کلاو او پراخه میدانونو کې د موسیقۍ آلات غږول پکې خورا زیات خوند کوي. د دیونه د سندرو امیل کې مدرلا قدرمنو د بلوچستان د هنر او ادب له پوهانو سره د خبرو په ترڅ کې د دغه سیمې د اولسي سندرو په تیر بیا د اتن د سندرو په اړه د معلوماتو ترڅنګ سو خوندورې اتنیزې هم راوړې دي. د خبرونې په پیل کې د اتن دایوه سندره خوګوري دونکو عارف تبسم د بلوچستان د لورلای اوسیدونکو یو تکړه شاعر او لیکوال دی. نوموړی په ځای ټولنه کې د ولسی ادب د بیلابیلو صنفونو ارزښت ته داسې نظر کوي.
بلوچستان او بلوچستان کې د ننه موږ چې کوم پښتني برخه ده هغه ته شمالي پښتونخوا وایي. په شمالي پښتونخوا کې د ننه چې کوم ولسی شاعري ده د هغه یو رنګ بنیادونه موږ د هغه ځای په حالاتو کې د ننه لیدلی سو. اوس کاکړی غاړې دي که نه، کاکړی غاړې کې چې څومره خوند دی، په دې کې د ننه چې څومره نزاکتونه دي، په دې کې د ننه چې د جذباتو څومره شایسته اظهار دی، هغه شاید تر اوسه پورې په ډیرو باقاعده شاعري کې هم موږ هغه خوند او هغه اظهار چې دی هغه نسو لیدلی. او کله چې دا کاکړی غاړې بیا له موسیقۍ سره پر یو ځای سي، موږ ډېر فوک چې کوم سندرغاړي ول نه هغوی چې کوم کاکړی غاړي ویلي دي، هغوی چې کوم ټپې ویلي دي، د هغه خوند تر اوسه پورې په هغه ټول ماحول کې دننه موجود دی او په هغه ماحول کې دننه خور دی. دغه رنګه چې کوم اتڼونه زموږ د جنوبي پښتونخوا د پښتنو یو ډېر بنیادي خوشحالۍ د اظهار موقع ده، هغه که اختر وي، هغه که واده وي، هغه که یو بل داسې کوزده وي، یا د چا کره چې ماشوم پیدا شوی وي، نو په دې موقع باندې د هغه اظهار په اتڼونو کې کېږي. د اتڼ کوم غاړي ورته وایي زموږ په علاقه کې دننه، د هغه چې کوم ساخت دی او د هغه چې کوم بیان دی هغه هم ته په دا باقاعده شاعري کې ډېر کم لیدلی شي. هغه دننه چې کوم خوند دی، هغه خوند او د هغه هر لفظ د اتڼ کې دننه ستا له هر قدم سره ملګرتیا کوي. نو ظاهره ده چې کله ډول وي، کله چې د کاکړۍ غاړو یا د اتڼ د غاړو ستا له قدم سره یو ریدم موجود وي، نو پای کې ظاهره ده ډېر زیات خوند چې وي هغه موجود. I'm not afraid of the dark.
ګران اوریدونکو، نور محمد مشال د کوټې او شاوخوا سیمو یو نومیالی سندرغاړی دی. نوموړی اتڼ د پښتنو د یوې ملي لوبې په توګه یادوي او وایي چې په بلوچستان کې میشت پښتنو واړه قومونه یې ډېر په شوق کوي، خو دا چې په چالونو او اندازونو کې بیا لږ ډېر توپیر لري.
بلوچستان کې چې کوم پښتانه پراته دي، د خلخونو سلمو ملي لوبه ده. دا خو نو پکتیا، پکتیکا، د ګردیز، شرازه، شلګر، راکوشه، کلات، شرازه، کندهار، دا علاقه خو دا خو زموږ ډېر زور کلتور دی. پخوا به زموږ جنګونه هم په دې کېده. په دې باندې به موږ د بډول و پاتان باندې به موږ زموږ ځوانانو زموږ خلکو به دا د خوشحالي څرګندونې کولې. پخوا به صرف اتڼ کېده، اوس زموږ سره په سورو پلای، په باجو، په کیبورډ، په دې سیزونو کې را سره اتڼ کوي. پښتو موسیقي شاید ټوله یوه ده.
قدرمن اوریدونکو، له لورلای سره تعلق لرونکو عارف تبسم په پښتنه خاوره د ترهګرۍ پیښو ته اشاره بیا وایي چې دغه ناورینونو د پښتنو ادبي او کلتوري سرګرمیو ته خورا زیات زیان اړولی دی. نوموړی اندېښمن دی چې په ټولنه کې مخ په زیاتېدونکې مذهبي سختدریزي به د پښتنو د ځوان کل مخه منفي رجحاناتو په لو واړوي.
دا کوم اکستریمیزم ورته وایو یا بنیاد پرستی ورته وایو یا دارنګ غوندونه دي یا دارنګ خلک دي چې هغه زموږ د پښتني برخه کې خاص کر زیات سرګرم دي او زیات اکټیو دي. هغوی چې کله خپل مقاصد پر مخ باندې وړي نو د هغوی اول ټارګیټ چې وي هغه زموږ موسیقي وي، د هغوی اول ټارګیټ چې وي زموږ هغه ادارې او زموږ هغه کارونه وي چې هغه موږ پښتانه چې دي هغه راپه یو ځای کوي. ځکه زما پخپله دا خیال دی دا څومره د ایکسټریمیزم یا د طالبانایزیشن سلسله زموږ په وطن کې روانه ده، دغه بنیادي مقصد دا دی چې پښتانه و یووالي ته نه پرېږدي. نو ځکه هر هغه ځای، هر هغه عمل چې هغه پښتانه راغونډوي او پښتانه یو بل ته نږدې کوي، اول اټیک چې دی پر هغه باندې کوي. نو ځکه د دې دهشتګردۍ او د دې طالبانایزیشن د عمل زموږ په موسیقۍ باندې، زموږ پر شاعرۍ باندې، زموږ په اولس باندې ډېر زیات اغېز لري هغه پروت دی. او د هغه له وجې څخه که اوس ته وګورې، موږ شاعران ادیبان په هر کال یا په پېښور کې یا په کوټه کې نړیوال کانفرنسونه کوي یا په کابل کې نړیوال کانفرنسونه کیږي، لیکن په 2015 کې په پېښور کې نړیوال کانفرنس وسو چې هلته پر ادب باندې، پر شاعرۍ باندې، پر موسیقۍ باندې د ګرې دنیا څخه راغلي پښتنو لیکوالانو خپل نظر چې دی هغه وړاندې کړي. خو د هغه پس بیا په 2016 کې په اوه کې به دا کانفرنس کېدلو، لیکن د هغه حالاتو له وجې زموږ هغه ملګري چې کله موږ دا سوچ کوو چې موږ یو کانفرنس راواړو، موږ یو سیمینار راواړو، موږ خپل ژبه باندې، خپل ادب باندې، خپل موسیقۍ باندې خبرې وکړو، نو موږ ډېر زیات سوچ په دې باندې کوو چې آیا د حالات موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ ته کوم مېلمانه راځي، موږ ته کوم هنرمندان راځي چې د هغوی وزن ته څه خطران نه شي پېښ. نو دغه بیا هغه حالات وي چې هغه له وجې څخه موږ داسې کانفرنسونه پر لویه پیمانه باندې بیا نه سو ملاقات کولای. نو ظاهره ده اغېز یې پر کړی دی، او د هغه له وجې چې کوم رجحانات دي، هغه منفي رجحانات دي چې هغه معاشره کې دننه خپل ځای نیسي. اول که بزوانان په یو موسیقي په محفل کې په یو اتڼ باندې په یو بل لاسي ادبي ناسته باندې راغونډو، نو اوس چونکې هغه سپیسیز پاته نه دي، نو دا ځوانان ډېر په اسانۍ سره د دې دهشتګردانو د دې چې کوم اکسټریمیسټ دي د دغو لاس ته تللی سي او نور زیات نقصان دې ثابتېدلی سي. Thank you.
اوریدونکو، امان الله ناصر له بلوچستان راوتلې د ډرامې یو نامتو اداکار او لیکونکې پیژندل کیږي. نوموړې د پښتو موسیقۍ په شاندار تاریخ ویاړیږي، خو بیا په عین حال کې چې د بلوچستان د هنرمندانو د ژوند حال او ورباندې تیریدونکو ویرو ترهو ته ګوري نو ډېر خوشاله شي.
یقین وکړئ تاسو ارون بچا صاحب، زه خپل د یو دوست ملګري واده نو هلته چې موږ ولاړو، یعنی دا کوم د سندرو سره د موسیقي سره تړلي خلک دي، هغه بیچارهګان تر هغه وخته پورې کانسیس در څو پورې د دوی پروګرام په خیر خیریت باندې نه ختم شوی، او دوی خپل د کوم د میوزیک ساز سامان چې دی هغه په خیر خیریت سره نوي تړلی او تر کوره یې نوي رسولی. زموږ په دې سیمه کې بیا ادا بیا لږ در صبح خیبر پښتونخوا هم یو ډېر عجبه علاقه ده کنه، حالانکه په عام ډول باندې که موږ وګورو پښتون ډېر زبردست ډېر د موسیقۍ شیدایي قوم دی. په تاریخ کې تاسو د دوی موسیقي وګورئ، د افغانستان د آریانا د افغان کم سنټرونه چې وو، او د دغو علاقو ته چې خلک وګورئ څومره زبردست سندرې شوي دي. مګر اوس دا دېرش کلنۍ چې د افغان جنگ دی، په دې کې ځینې خلک دا رقم راپورته شول چې هغه صرف خپله خوښه په بل چا باندې منل غواړي. که هغه دا وویل چې دا ناروا دی، زیاته ستا دی دلیل نه مني چې دا روا دی که نه دی. دغه حالات دي چې زموږ د موسیقارانو دلته ژوند ډېر تریخ دی. د افغانستان څخه دا چې کوم محلي سندرغاړي دي، دا کله کله راشي چې دلته زما یو پروګرام دی بانډار په یو کې خیبر کې، نو هغه خواران هم دغه خبره کوي چې وایي د میوزیک او د موسیقار او د سندرغاړي ژوند ډېر تریخ دی.
قدرمنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پښتون وطن جوړو نام نه و، ویل کېږي چې د پښتني ژوند جواګ د نورو اړخونو سره سره د دې د موسیقۍ او د کلتور برخو ته هم ستر ګواښ را مخامخ کړی. د پښتو ادب او موسیقۍ پوهان غوښتنه کوي تر څو د ولسي ادب د صنفونو د خوندي کولو او د دوی د ویونکو هنرمندانو د ژغورنې چارو ته باید جدي پاملرنه وشي. د سندرو امیل خپرونې د دې اخیرنۍ اتڼیزې سندرې سره درنه مینهوالو، زه هارون باچا اجازت غواړم. ښه دو بریالي اوسئ.
Krishna di sre kan sridani she kan
تاسو مشال رادیو اوري او د سندرو امیل اونیس پروګرام واوري چې هارون بچا تاسو ته وړاندې کړ، او اوس هم د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدلو. په پښتونخوا کې دوه نیمه بجې شوې، او مجید بابر درته د دې ساده خبرونو لنډیز وایي.
د
هند او پاکستان وزیر اعظمانو ویلي دي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروري دي. امریکا یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپله خاوره د ترهګرو شبکو په ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان د غزنی ولایت د پولیسو مشر زلاور داهد وایي چې نن د دغه ولایت یوه کونډه او د هغې پیغله لور نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دي. د بلوچستان په کلی سیفلا او زیارت سیمو کې د بارانونو له امله دوه ماشومان او یوه ښځه مړه شوې ده. د کورمې قبایلي سیمې سره نږدې په هنګوز ضلعه کې د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیز لګولی شوی دی. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په عربلي غږ کړی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په شام د وسلو بندیزونو لګولو وړاندیز وکړي. امریکا د اروپایي او ایشیایي هیوادونو په مشرانو غږ کړی چې د نړیوال اقتصاد د ودې بحالولو لپاره نور ګامونه پورته کړي. او د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د ایران ایټمي بټو په ضد پوځي کاروایی به د سیمې لپاره ښې نتیجې رابرسیره نه کړي.
لاند خبرونه و چې مجید بابر درته وړاندې کړ. تاسو مشال رادیو اوري او اوس هم د ځوانانو غږ اونیس پروګرام درو. دغه پروګرام تاسو ته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
پروگرام د ځوانانو غږ کې د خپل قربا اسرار علم مومن سلامونه ومني. د نن ورځې په پروگرام کې به واوري چې په پاکستان کې په ملکی سطح د سکولونو زده کوونکو ترمنځ د تصویرونو جوړولو په مقابله کې د پیښور فاقیا هارون لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی.
اورای کې ما د داخل خلکولا چې زموږ پاکستان کې چې سونه مذهبونه دي سونه کومونه دي هغه ټول برابر دي.
په پیښور یونیورسيټي کې د کانوکیشن یا د ډیګرو د ویشلو دستوري حال به هم درکو چې پکې به واوري د تیر کلونو په پرتله سږ کال جینکو د هلکانو په نسبت زیات د سرو زرو تمغې یا مډالونه ترلاسه کړي دي.
سیریالټی کمپلیکس ختم شو چې لکه فیمیل سری هغه نشي مخیرات لري. تعلیم کې خپل شي نشته او هغه دی لګ خپل ذهن کلاو کی.
دا به هم واوري په ګومل یونیورسيټي کې څلور کاله پس په وړومبي ځل د کانوکیشن دستوره و منځل شو. او په اخر کې به واوري چې د کورمی جنسي ځوانان د لوبو ګراوندونو د نشټوالي ګيله کوي. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د باچا خان ماډل سکول یو زده کوونکی فاقیا هارون د پاکستان د ټولو سکولونو ترمنځ د انځورګرۍ یا تصویرونو جوړولو په مقابله کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. نوموړي سره فواد علی شاه خبرې کړي او په لومړی کې یې ترې پوښتلی دي چې په کوم قسم تصویر جوړولو تاسو دا پوزیشن ترلاسه کړی دی.
ما د مساوات هغه جوړ کړی وو. رای کې ما یو یو عیسائی یو هندو او یو مسلمان جوړ کړی وو. رای کې ما د داخل خلکو لا چې زموږ پاکستان کې چې سونه مذهبونه دي سونه کومونه دي هغه ټول برابر دي. اور چې دې ته صحیح ازادي هم ده د خپل عبادتګاهان کې خپل عبادت هم کوي او د دې خپل ټول حقوقونه دي.
د تصویر جوړولو خیال درته څنګه راغو چرته نه کله چې تا دا پینټینګ جوړو؟
دا زموږ ټیچر موږ گائیډ کړی یو او دا ما د پاکستان آئین نه ما دا یو کانسپټ اخیستی دی. اور دې کانسپټ چې دی نو هغه مساوات.
تا په خیال پاکستان کې دا امن څومره ضرورت دی؟
موږ پاکستان امن ډیر زیات ضرورت دی. بل چې موږ چې لاسونه دشمن چې دي کنه هغه ټول پاکستان باندې نظرې دي. پاکستان موږ یې بچ کولی شو او دا به انشاءالله موږ بچ کوو.
را ته وایه چې کله دې نامو ګټلو نو مثانو درته سوال کور کې درته سوال ته ډیر خوشاله شو چې درته دا خبر واورولو.
دا مال زما ټیچر یو ما نه سوچم نو کړی چې زبا داسې فرسٹ راشم. خو دا اوس زفول پاکستان کې فرسٹ راغم اور اوس ډیر زیات خوشاله يم ډیر زیات خوشاله يم اور زما کور والے چې دی هغه هم ډیر زیات خوشاله دي اور زما چې کوم سکول والے ټیچر يم دی میډم هغه هم ډیر زیات خوشاله دي اور هغه ډیر مال سپورټ کوچ دا مال پاره اور دا زما د سپیل والے ډیر د فخر خبره ده.
او مخکې د پینټینګ جوړولو خیال لري مخکې کوم سبق وای کله سکول نو وځي کالج یونیورسيټي کې د آرټس او کنور ساينس
زما شو کوم د آرټ دی اور زه غواړم چې زما مخکې لاړ شم جزم آرټست جوړ شم.
تصویرانو جوړولو د پینټینګ جوړولو شوق ته څنګه پیدا شو؟
جی دا زما بچپن نم شوق وو خود دو نه خاص نو خو ځکه نن زدي سکول نه راغلی هم ندي کلاسز کیږي د دې ډېر مونږ ډېر هر سره کې زما نماز دې سکول کې ډېر زیات شوق پیدا شو.
او کور کې پینټینګ یا تصویران جوړوي کنه فارغ وخت کې څه کې کل اوسکار کور کې نو ته سکے
زمونږ ذکر کې کلاسز کیږي زمونږ ټیچر چې دنه هغه مونږ هومورک هم کای نو جا موږ چې کور ته لاړ شو بیا موږ کور کې بیا هومورک کوم دې آرټ دې هر څه.
دا ودا پیښور فاقیا هارون چې د پاکستان د ټولو سکولونو ترمنځ د تصویرونو جوړولو په مقابله کې یې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی وو. په پیښور نیوز کې د کال 2011 کانوکیشن یا د اسنادو ویشلو دستور تر سره شو چې په کې څه باندې 1500 زده کوونکو ته د 14 او پی ایچ ډی ډیګریانې ورکړل شوې. دا ور د هلکانو په نسبت جینکو زیاتې د سرو زرو تمغې یا میډلونه ترلاسه کړل. د کانوکیشن ته زمونږ خبریال شبیر جان هم ورغلی وو او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
پیښور پوهنتون نه کال 2011 کې فارغ شوي زده کوونکو ته نن دا خبر پختونخوا گورنر او د صوبې د ټولو یونیورسيټو چانسلر بیرستر مسعود کوثر سندونه یا ډیګرانی ورکړلې. دا دغه د کونکو شمیره د 1500 چې پکې د ام ا یا شپړسم نه علاوه د ام فل او پی ایچ ډی کونکي هم شامل وو. دا سخکل د کنوکیشن یا سندونه ورکولو خصوصي خبره دا و چې د سرو زرو تمغې اخیستونکو زیاتره شمیره د جنکو و او بیرستر مسعود کوثر په دې خبره د خوشحالۍ څرګندونه وکړه چې نه پښتنې زنانه هم په تعلیمونو کې د چانه کمی نه دي. دا رنګ د جغرافیه سبق کې د سرو زرو تمغې اخیستونکو دا کرک ضلع سره تعلق لرون کې نازیا عزیز خټک مشال لیډیو ته په دې باب لبانې صدارنګ ویل
زه ډېر زیاته خوشیم دا ټول چې دې دا کریډیټ مو پیرنټس ته سي او دا الله تعالی ډېر زیاته شکریا ده چې اګینه بغه مو دا ګول مډل نه شول خو ستر او دینا مو ټیچرز ته دا کریډیټ سي چې هغه مو سره دومره مهنت کړه دا او مو فرندز مو فیملی ممبرز ټول چې مو ته دا وګو کړی دي چې کوم زینا تعلق ستانو هغه ډېر زیاته بیکورډ ایریا دوه نه غوږی کې مطلب سکولز وغیرہ دومره نشته دا نو او جینا کې چې دی هغه لور یونیورسيټي جو ہاسٹلز کیو سین ہوگا تے دیر جوت مشکلات وی اور اس ایس ایچ یونیورسٹی یا دس سسٹر مطلب پراپر کالج یا سکولز نشت دغزو کے
دغرنگ ایویبل اس دکون کے مشال لیڈو تو ویل چ مخ کے با پر ہر میدان کے صرف ہلکان و ولے اس پختنے زنانہ ہم د چانہ کمی ندی د دوی و ناوا
زمان فخر نے سادے او ما ماسٹر جو کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے انن زون کنوکیشن وز او ما تا ڈگری ملا شو دا خدی زال د خوشالی خبر ہے چ منن سبا فیمیل سی ہم دی دمرا مخیرا غل ایجوکیشن کی ہم او دا سی صرف ایجوکیشن کی نہ بلکہ نور ہم فیلڈز کی غیر مخکی راغی دی او دا انفیریورٹی کمپلیکس ختم شو چی لگا فیمیل سی دی اغینه شی مخکیرات لے تعلیم کی اس غلط شی نشتا او غی دی لگ خپل ذہن کلاو کی او دا ظالم صرف دانه دی چی غی دی خود خود خدا سے دا خپل مخکی فیملی پار هم ډیر زیات فائدہ مند وی
بل خود هلکانو د کون کو وینا وا چی جنہ کی محنت هم زیات کوي او دوی ته پکورنو کی ټایم هم زیات ملاویږي نو زکه دوی دومره مخکی دی دا جرنالیزم ډپارټمنټ نا فارغ شوی اوس د کون کی سراج الدین مشال لیډیو ته دا هم ویل چی دوی ته خو ډیگری ملو شو خو ولې وړاندې نوکری ډیر پګرانه ملایوي کی
خبره ډیگری دا خوشحالي خبره ده بل خبره ده بیروزګاری ډیر زیات ده چې مارکیټ کې ما خو جرنالیزم کې ډیگری اغست نه مارکیټ کې چانس هغه اپورتونټیز ډیر کم ده چې کم اپورتونټیز ده هغه کی سفارش ریفرنس بچلیږي هغه کمپیټنسي هغه میریټ باندې هغه جاب اپورتونټی نشته ده چې یو سړی ډیگری یونیورسيټي نه هر سال څو نه زیات کسان هغه ډیگری فارغ کوي پر جاب دوه درې به مشکل کسان هغه کې جاب ملاويږي ډیر مشکل ده مارکیټ کې صورتحال ډیر خراب
ده یادونه ول دا چې خبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په دغه د کونکو باندې غږ وکړو چې دوی د پښتون قام مخپلوان دی بوتلو او د ملک او د سیمې سوکاله لپاره د اوس په عملی میدان کې کارونه وکړي ځکه چې د تعلیم په ذریعه دوی نه یوازې د خپل پښتونخوا بلکې د ملک نوم روښانه کولی شي.
حمزه راز خبر پختونخوا په ګومل یونیورسيټي کې هم د کال 2011 کانوکیشن یا ډیګرو ویشلو دستور تر سره شو. په دې موقع د خبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر مشر ملمه وو. نوموړي په خپل وینا کې ویلي چې په پښتنو سیمو کې رواني بدمنۍ په تعلیم او په خاصه توګه د جینکو په تعلیم ډیر بد اغیز کړی دی. بیرستر مسعود کوثر یو سل درې پنځوس زده کوونکو ته د سرو زرو میډالونه او یو نوي زده کوونکو ته د پی ایچ ډی ډیګریانې ورکړې. د ګومل یونیورسيټي د کانوکیشن دستورې په اړه د دغه یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر منصور کونډي څه داسې ویل.
کنووکیشن یو خوبصورتی دا هایر ایجوکیشن کمیشن نما دا دو اور چیئرمین وارننگ راو کنووکیشن نو سل ون ویر اندر سو او وجوهات وو او بہرحال مرجی رسک واخست ته الله کامیاب کړو. د ګومل یونیورسيټي دا ډیر عزت ده دغه یونیورسيټي غریب سړی ته هیلپ ورکړه.
همدارس د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي محمد عارف مسعود چې په بی ای سی آنر کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړی دی د قبایلی سیمو په زده کوونکو یې غږ وکړ چې په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره یوازنۍ لار د تعلیم لار ده.
میرا سمرا دے وزیرستان ملگرین دی سٹوڈنٹوں دی کا خلاص دا ریکویسٹ کام کانا چے خپل تعلیم تو دا ڈرا توجہ ور کی کونڈا دنیو لا گیا دو پ تعلیم مندے واحد امیر دے پورا چدو تعلیم لیار دو چے صحیح تعلیم راو کی صحیح مانے ہو کی پہلا کا امن ہرو شی فصول ہرو شی
یرا دی وی چے پسیما کے دو بدم نی لوجے دو گومل یونیورسٹی دے کھانو کے چن دستورا دے چلور کالو رہی سی نو مانزل شوی. اوزن کو زو کور می جن سایتا دل د کی زوانان د گیله کوي چې د لوبو لپاره گراوندونه نه لري د رنگ دغل ته چې د حکومت لخوا د کوم سپورتس کمپلیکس جوړولو ژمنه شوی و لا هم نه د پرکړې شوی تر کور گزې د کور می جن سای زوانانو او دغه سیمه سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی یو غړي سره د لوبو گراوندونو په نشټوالي خبر کړی دي او دا رپورت یې را لګلې دي
کور می جن سی چرته کې چې زوانان مختلف لوبي کوي خود ورزشی زایونه یا لوبغالي نه لري کور می زوانان وای چې دلته لوبغاړي د خمه دانونو پر ځای په خوړو او تنګو کوڅو کې لوبي کوي
زمونږ محمد رفیق ته سپورتس خو لکه دلته سکوم پلیئرز دي دوی ډېر ښه جذبه لري او ښه جذبه سره کېل کوي خو سکوم بنیادی سہولتونه دي هغه دوی لپاره نه دي لکه زبدا ویم سو ګراوند سکوم دې دغه ګراوندونه خراب دي
کېل د انسان د ژوند په خکېدو کې ښه کردار لوبوي د کوزي کورمی جنسي د سدینه د کرکټ د لوبې ټولنې مشر حاج مومن خان مونږ ته د میدانونو په حق له خبرو کولو په وخت وویل چې په سدې سیمه کې د حکومت لخوا یو سپورتس کمپلیکس منظور شوی دی خو لا تر اوسه پورې په دې باندې کار نه دی پیل شوی
کمپلیکس او سټیډیم منظور شوی او ډېر په ترتیب باندې مو د مشال رډونا اورېدلې څنګه کې یو حکومت تر په مثال دی باندې کار شروع کیږي تقریبا یو کال وشولو په دې باندې هیڅ غور و نه شولو او سپورې په دې باندې کار شروع نه شو مو حکومت نه او دغه توقع لرو دا یو مثال تاسو مهرباني وکړو څنګه ته دغه کمپلیکس سټیډیم باندې کار زر شروع کو
لکه څنګه چې ویل کیږي کچیرته کې چې د لوبو میدانونه آباد وي نو الته کې هسپتالونه شړ وي په دې حق لمونږ چې کله د سیمینا منتخب شوه د کامی سیملی غړې ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو مشال لړیو ته وویل چې د زربو په سدې سیمه کې د لوبغاړو لپاره سپورتس کمپلیکس باندې کار شروع شي
خبردار چې صادق کوم قومي کمیټي دغه تقریبا دلته مو سره محترم الله لاغوي سره زبا قاعده لړم فاټر سیکریټری کې د کوم سپورتس کمپلیکس ته د سدین لون دی او عام ملاقات چې پاغه کې هغه منځري ورکړي او تر شي پولیټیکل ایجنټ غوښتي مو کوششونه وکړو او پس مونږ یو لوسا دیتا او ان شاء الله زرب زرب دا سادي کی شروع شوی دی چې مونږ ملي غوندي پروسس دارې ان ګوینګ سکیم ده او دا غو مطلب دوباره بحاله دې پر ډیر کوششونه وکړو نه ان شاء الله بحال شولو
د سیمه لوبغاړي وای کچری دوی ته سہولتونه ورکړي شي نو کولای شي چې د کور مې لوبغاړي د نړۍ په کچه د ملک نمبر خان کړي
اور دن کو ہم دے سرا پروگرام د زوانانو غک وخت سر ترسی خپل قربا اسرار علم مومن ته اجازه ورکړي د الله پامان
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما ویڅ درک منلې
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شوې
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ
د ځوانانو غږ 19 پروګرام مو د مشال رادیو نو اورید او وسم د اتلانو 19 خبرونه لرو د اتلان په 19 خبرونه کې درته د ازل بشیر کوخ د پښتنو د یو بل نومیالی ایمل خان بابا په اړه معلومات راوړی دي ایمل خان بابا په ننګرهار کې زیږیدل د پښتنو هغه ملي اتل و چې د مغولو خلاف یې مبارزه کړې او په سیمه کې خپل سیکه چلیدله راځي چې اتلان وورو چې د هر پنځشنبه او جمعې پورې درته خبريږي
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې خاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه و منئ د دیونه په پروګرام کې درته د پښتنو د یو بل اتلی ملخان مومن په اړه معلومات لرو د پښتنو لپاره د مغولو سره مبارزه کوونکې د مشر ایمل خان بابا د افغانستان د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ په امانکوټ کلی کې زیږیدل و د هغه د زیږیدنې کره نیټه نه ده معلومه خو میراجان سیال په خپل کتاب ایمل خان کې لیکلي چې نوموړی د خوشحال خان خټک په وخت کې کله چې هغه د مغولو خلاف جنگونه کول فعال و سیال لیکلی چې ملخان بابا د خوشحال خان خټک همزولی و. خو د ایمل خان بابا په اړه نوې څېړنه کوونکی مراد لایق وایي چې ایمل خان د تاریخي پیښو په حوالی سره له خوشحال خان خټک څخه لږ تر لږه لس کاله کشر دی. خوشحال بابا په 1913 کال کې زیږیدلی و. د ایمل په نامه د محلنۍ مجلې مدیر او د ایمل خان بابا په اړه د یو ناچاپه کتاب لیکونکي مراد لایق د پښتنو د دغه اتل په اړه زیاتوي.
ایمل خان بابا لکه ترجم د شیدا په قوم باندې مومند او د مومند بابا یوول زامنو کې د یو زوی نوم کوکو دی. ایمل خان بابا د کوکو په اولاده کې دی. د پلار نوم یې عمار خان دی چې د هزارناو په علاقه کې اوسېدلی دی. هزارناو پخوانی نوم امانکوټ دی. په امانکوټ کې د ایمل خان بابا پلار ښه ډېر ښه ژوند تېر کړی دی. ښاغلی ګلاب ننګرهاري لیکلي دي په یوه لیکنه کې چې ایمل خان بابا د کوکوزي په یوه خانخېله کورنۍ کې پیدا شوی و. هم هلته د زلمیتوب او د خان نوم سره بلد شوی و، اشنا شوی و. د ده په مسو کې اوس هم په دې سیمه کې په هزارناو کې ځینې نمسی یا د هغه کورنۍ راپاتې ده چې د باچاخېلو په نامه یادېږي. ایمل خان بابا په قوم باندې کوکوزی دی. په مومند کې کوکوزی دی. کوکوزی ځاله یوه مستقله پخه ده. که څه هم ځینې تاریخونو لیکلي چې دا په کوکوزی کې خویزی دی، خو خویزی یو جدا پلرینه کې دی او کوکوزی ځاله یوه مستقله پخه ده.
ایمل خان بابا د ننګرهار په مومندری او چکنور سیمو کې ژوند کړی و. په ننګرهار کې د ایمل خان بابا یو کړوسی ډاکټر شاه محمد نبی د خپل نیکه د زیږیدو د ځای کورنۍ او ژوند په حق لوای.
دا د مومندری کې یو ځای دی چې د امانکوټ په نامه دی. کې په هغه ځای کې یو څمڅه کې زیږیدلی ایمل خان بابا. چې هغه څمڅه اوس هم د ایمل خان په څمڅه په نامه دی. کار شوی او څه موده ژوند یې په همدغه ځای کې و. او د هغې ژوند نه وروسته بیا چکنور کې ژوند اختیار کړ. ایمل خان بابا پلار خو خپله امان خان نومېده. او د ده شیبه درې زامن وو چې یو یې باور خان نومېده او بل یې امر خان نومېده او بل یې فتح خان نومېده. چې موږ یې د ایمل خان بابا د اولادین یو چې د هغه ټولو قوم هلته په دې مومندره کې د هزارناو په کلي کې شته. د باور خان اولادم شته او د فتح خان اولادم شته چې هغه د ایمل خان اولاده باچاخېلو په نامه یادېږي. او د باور خان اولاده چې ده هغه د خانخېلو په نامه یادېږي. او د فتح خان اولاده ده هغه د رمانخېلو په نامه یادېږي.
مراد لایق وایي چې د ایمل خان بابا کورنۍ خاران و او په سیمه کې یې ډېر اغېز درلود.
تیرو مورخینو مشرانو لیکلي دي چې دا په کوکوزی کې په یوه خانخېله کورنۍ کې زیږېدلی و. نو له دې نه دا اندازه کېدای شي چې دغه کوکوزی د خپل وخت خانانو اوس هم په دې سیمه کې چې موږ ګورو د دوی ځمکې اوس هم پاتې دي. یوه ډېره هده ځمکه په دې مومندره کې هم د دوی شته دي. هغه اړه په چکنور کې چې پخوا دا ټوله یوه مومندره وه، خو اوس هغه د لالپورې ولسوالۍ مربوط ده. نو هلته هم د دوی ځمکې شته دی په چکنور کې. د دوی کورنۍ داسې یو بارسوخه کورنۍ وه.
شاه محمد نبی بیا وایي چې د پښتنو د دې اتل غرور او کبرزدنه و او په ایمل خان کې د قام د مشرۍ ټول صفتونه موجود و. د نوموړي په وینا ایمل خان بابا یو عاجزه او پاک زړی سړی و.
په ابتدا کې خو د ده ژوند ډېر ساده و، ځکه چې د څمڅو ژوند و. که نه بیا وروسته دا داسې یو قومي چهره یې ځان ته غوره کړه. او هغه هم په دې باندې چې مغولو په مقابل کې دوی دا د مغولو باج نه مانه. او یوازینی هم دا سړی و چې د خپل ولس د قوم په راپورته شو هغه باج یې د نه مانه. بیا مغولو راپاڅېده او د دوی
دغه یو کدا کور یې اوسېدو. نو دغه کور ته اوسېدو نه وروسته بیا مې جان احمد صاحب را پاڅېد او د ټولو ولسونو نه د کونړونو نه صابو نه د شینوارو نه او د دې پردو نه دا ټول مشران را وغوښته او د دوی د خانې د بچۍ پر بیا اکثر کړه او د هغې نه وروسته نو ته د مغولو سره سم مقابله شو. نو د دوی رویه د خلکو سره ډېره ښه وه ځکه چې خلکو دوی راجمع کېدل او د دې ښه ژوند یې کوه او هر پروګرام به یې جوړاوه خپل ولسونه به یې راټولول او مشران به یې د قومونو راغونډول او هغوی سره به ډېر ګټه داسې نو خبرې کولې. نو خلکو یې ډېر زیات محبوبیت درلوده.
میراجان سیل د مغولو خلاف د ایمل خان بابا د جګړو د پیل پاړه په خپل کتاب کې لیکلی چې کله په 1020 هجری کال کې په کونړ کې د مغولو د اورنګزیب بادشاہ واکمنانو د ځایی خلکو ژوند تریخ کړ، نو صافي قوم بغاوت وکړ او د مغولو خلاف یې توري تلاش کړ. د خپل پښتنو وروڼو د مرستې لپاره ایمل خان په خیبر کې د مغولو په مخ لاره بنده کړه او 1030 کال کې د ایمل خان بابا په مشرۍ پښتنو د مغولو لخر ته بد مات ورکړه. دا پیښه د تاریخ په کتابونو کې د خیبر حادثه یادیږي. د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې اوریدونکو، ایمل خان بابا او خوشحال خان خټک دواړه هم مهاله وو. ځینې تاریخ لیکونکو د ایمل خان مبارزه له خوشحال خان خټک څخه د اغیز لا غیستو وروسته پیل کړی ګڼي، خو مراد لایق وایي چې ایمل خان بابا له خوشحال خان خټک څخه مخکې خپله مبارزه پیل کړې وه. لایق د مغولو سره د ایمل خان بابا د لومړۍ جګړې د هغه د پاچاهۍ د اعلان او د هغه د سکی په اړه وای.
مونږ کله د ایمل خان بابا ته ګورو نو مونږ او ته د خوشحال خان له نظر دی خو ته ګورو او دا تاریخ لرو. خو دلته ایمل خان یا په حواله د محمد غلام ننګرهاری چې ایمل خان بابا کله چې خوشحال خټک په 1040 کې ونیول شو د مغولو د لاسه، نو په هغه وخت د ایمل خان په دې سیمه کې جمع او جوړ شو. نو د دې نه دا اندازه کېدای شي چې د ایمل خان په دې خپله سیمه کې چې دا تقریبا د کونړ نه واخله تر وزیرستانونو پورې او د جمرود نه واخله تر د ایسارک غلزی پورې دغه علاقه دغه غرنۍ سیمه په دې علاقه کې د یو خپل یو راج او د هیڅکله بهرني قوتونه په دې سیمه باندې نخرج غملې. نو دا هغه دوره وه چې کله خوشحال خټک ونیول شو د پښتنو پر ضد باندې د مغولو هغه تاړاکونه زیات شولو. دلته ایمل خان لکه څرنګه چې تاریخونه لیکي خپل ځوانان یې راټول کړل، په هغه وخت سره د مغولو یو څو کاروانونه په دې لار باندې پرېښودو ته اتلو ته پرېنښودل، یا په اصطلاح هغه لوټ کړل. دلته بیا ځینې ایجنټان یا د مغولو پلوي خلک راځک شلو او د ایمل خان بابا کور یې وسوځولو، چې دا نتیجه چې دغه اغیزه په مومن خان باندې ډېره بده ولګېدله. بیا د دې په خلاف مومن راپاڅېدل او د خپلو خوښه سیمو پښتانه راټول کړل چې عبارت ول هغې را افریدي اورکزی ساپی او د لغمان او د باجور دا ترکلانی هم پکې شامل وو. ایمل خان د مومندو دی روحاني مشر میا جان محمد کې دا هغه په مشرۍ کې دا او د مشرولۍ پټکې او ته میا جان محمد ته ورته سر ک دا تقریبا 1090 کالو چې ایمل خان بابای په دې سیمه باندې هغه خپل بادشاہی اعلان کړل، هغه په نوم باندې د ایمل شاه په نوم سکه اعلان کړه او د مغولي تاریخ په وینا چې خافی خان لیکلی په منتخب اللباب کې لیکي چې ایمل خان خطبه هم د ایمل خان په نوم باندې په دې سیمه کې بوه.
د ایمل خان بابا د چلیدونکې سکی په حق لا د هغه کړوسې ډاکټر شاه محمد نبی څه داسې وایي.
مول د پخوانو خلکو مې پښتنه کړې هو چې دا د سکه لرله او هغه نو ورته د ایمل سکه ویله، ایمل په نام وایي دا سکه کېده او په جماعتونو کې او په دې ایمل امامانو جنو په منځ کې د خلکو کې د نوم یادېده او دغه تاسو ښکاره تقریبا د وزیرستان نه نیولې جم او دا مومند او چا ساده او کونرونا ساتي راټول او د سيټ لغمان افوري اته په لغمان کې اوځي هم د یو قلا شته جوړ کړی شته دی د اشاره کو دا اشاره وجي او دا د شنوارو په علاقه په دې سکه د سکه چلی
ډاکټر شاه محمد نبی د شاکورټ په اړه چیرته چې عمل خان بابا ته د پاچاهۍ پګړۍ ور په سر شو دا سي زیاتوي
چې په ټول ځله کوزه شاکورټ او ستوي په خوځ کې د شای حکومت چې کو شاکورټ و او اخر شاکورټ یې جوړ شوی شای پاتې یې د شاکورټ کې کوله دا به واخې شو او خپل دا یې زیاتو ځامن یې سبا وو یو زین مې نه سادت خان او بیا د سادت خان چې پیږه زمانه وو موسی خان او رام خان او پا خان او جانس خان دا موسی خان او لږه یې مونږ یو چې دا درې زمانه مغول خان دل بلبلو
خوشحال خان خټک او ایمل خان دواړه د مغولو خلاف او په خلاف یې جګونه کول نو آیا دوی دواړو د مغولو په ضد لاس یو کړه وو او کنه مراد لایق په اړه وای
جمال خان په یو زر نهاوی کې کلا سکه په ایمل شاه په نوم باندې ایجاد کړل او خطبه ایجاد کړه د دریا خان افریدی او د دروازه په نوم باندې یو افریدی دی چې دا بل دروازه دی د خوشحال خان خټک ته ورولې دی او خوشحال خان خټک خپل دغه تر ووخت خپل دربار ته نو د دې نه دا اندازه کې دی چې د یو زرو نهات یا نروسته دواړه به یو ځای د دوی هغه کوم مقاومت یا هغه کوم مبارزه چې هغه به په شریکه باندې و کله چې خوشحال خټک د هغه بادشاهي تسلیم کړی دا نو دوست محمد کامل صاحب په خپل کتاب کې لیکي خوشحال خان خټک البته دا په اردو ژبه کې دی اغه په یو شعر کې د خبره راوړی دا کله د دریا خان او دروازه دواړه په خوشحال خان په څیر ولیدل نو خوشحال خان همدغه کیفیت په خپل یو شعر کې بیان کړی دی چې زینه د اغه بادشاهي ښکارا اعلان یې ظاهریږي زګ چې د دې بادشاه ویلې دي او د دې ځېته درګه ویلې ده نو خوشحال خټک لیکي چې د یو بادشاه په حکم شماګا امر نه می قبول دي د بادشاه یا مهدی یا عیسی چې راخاره شو په جهان دی غلغله وسمناګا د مهدی او د عیسی د وړاندې دي هم دجال هم د دجال واړه صفا او خیر آباد لره دی رای شي لخره چې احوال د غلیمانو شي تبا او چې خیبر لره مقبول خزاکی ډیر کارونه به د ملک د خیرخوا او دریا خان دروازه دواړه په حضور دي دریا خان دروازه دواړه په حضور دي گویا زه هم په حضور يم ته درګه او خوانه خوا که امر زاده چې را درومه دا بنده به روان شي خوانه خوا او دارنده دارزي زما د لوریا زبانی خبرې هم لري همرا
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه مینوالو بلونې بعد ایمل خان بابا په کړو کارنامو او پر خوشحال خان خټک د هغه د اغیز په اړه واوري تر بلې پنځمبه چې بیا درته د اتلان خبرونه راوړم ما بشیر ګواخ ته اجازه راکې خوشاله او آباد اوسئ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.